د ازادي رادیو دی او ساته خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو ملمن خبريږي. د راپورونو لاندې برخه هم لرو، خو لمړی لاند خبرونه. نن د ثور اومه ده. لنن څلور څلوېښت کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد پلوي ګوند او پوځیانو د سردار محمد داود حکومت نسکور کړ. یو شمیر شنونکي دا ورځ د افغانستان د روان ناورین پیلامه ګڼي. د 1950 کال له کودتا 14 کاله وروسته د ثور په اتمه مجاهدینو کابل ونیو او په کورنیو جګړو کې ښکېل شول. د طالبانو حکومت د مجاهدینو د بریا د ورځې په خاطر سبا عمومي رخصتي اعلان کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې نږدې 98% ځپل شوې ده. د دې وزارت په وینا داعش اوس لوی ګواښ نه ګڼل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون پر ټویټر دا هم ولیکل چې د داعش په تړاو د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې بې بنسټه دي. د داعش ډلې خراسان څنګه تېره اونۍ په مزار شریف کې د شیعهګانو په یو جومات کې خونړۍ چاودنه وکړه چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا له افغانستان سره د هالند د 40 میلیونه یورو مرستې خبر ورکړی. اوچا پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې دا مرسته د بېوزلو افغانانو لپاره ده. هالند له 2016 کال راهیسې له افغانستان سره 9.5 میلیونه یورو بشري مرسته کړې. آریانا افغان هوایی شرکت د کابل او مسکو ترمنځ د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د شرکت ویلي چې لومړی الوتنه یې د دوشنبه په ورځ له کابل او مسکو ته وشوه او الوتکه یې پرون کابل ته راستنه شوه. د کابل او مسکو ترمنځ اوس مهال په اونۍ کې یوه الوتنه پلان شوې ده. آریانا وایي چې روسیې ته د سفر لپاره د کورونا ټیسټ حتمي دی. د کابل او مسکو ترمنځ الوتنې په تېره زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته درېدلې وې. او د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي دي چې دی اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته هیله مند دی. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې له انتونیو ګوتیرش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خراغلاس د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې افغانستان ته نغدې پیسې ورکړي. انټونیو ګوتیرش پرون په مسکو کې خبریالانو ته ویل چې ملګرو ملتونو په دې برخه کې خپلې هڅې کړي او د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې د هیواد ته شاوخوا 500 میلیون ډالر استولي دي. ښاغلی ګوتیرش د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د افغانانو د کنګل شویو پیسو غم ورسره دی. په دې اړه جزئیات احمد شیبر اوروي.
د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داسې شرایط چمتو کړي چې نغدې پیسې افغانستان ته واستوي. انټونیو ګوتیرش پرون د ماسکو د سفر پر مهال څرګنده کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو له خزانې وزارت او د افغانستان بانک سره په ګډه هڅه کوي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په وړاندې رامنځته شوي خنډونه لرې شي.
د نغدو پیسو نشتوالی او د افغانستان اقتصاد ته که په پرله پسې ډول پیسې رانشي اقتصاد ماتیږي، چې دا به د افغانانو لپاره خورا ناوړه نتیجې ولري. د همدې لپاره موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې داسې لارې چارې ولټوي چې نغد پیسې افغانستان ته روانې وي. موږ دا کار کړی دی او ملګرو ملتو افغانستان ته په الوتکه کې نغد پیسې انتقال کړي دي.
ښاغلی ګوتیرش زیاته کړه چې ملګرو ملتونو تر اوسه شاوخوا 500 میلیونه ډالر افغانستان ته انتقال کړي دي. نوموړي بیا وویل چې پر نړیوال بانک هم فشار راولي چې هغه پیسې چې د افغانستان لپاره چمتو شوي وي د هیواد ته ورکړي. د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د افغانستان اقتصاد سخت ځپل شوی دی. د افغانستان شاوخوا 9 میلیارده ډالر شتمني په متحده ایالاتونو کې کنګل شوې ده. نړیوال بانک هم د افغانستان د بیا رغونې چارې ځنډنې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د سلواخي په 22مه د یوه فرمان له لارې وړاندیز وکړ چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمایي دي د 2020 کال د سپتمبر د 12 نیټې د کورنۍ قربانیانو ته ځانګړې شي او نورې دي په افغانستان کې پر بشري مرستو ولګول شي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو خبرداری ورکوي چې دا پیسې باید مصرف نشي ځکه چې د افغانستان د پیسو پښتوانه ده او که افغاني پښتوانه ونه لري سخت پولي تورم به رامنځته شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو غوښتي دي چې افغانستان ته نغدې پیسې واستوي. نړیوال اوس له افغانستان سره تر ډیره په بشري برخه کې مرستې کوي، خو که نغدې پیسې افغانستان ته ونه لیږل شي او نورې مرستې جاري وي، نو آیا بیا به هم د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شي کنه؟ په لندن کې میشت د اقتصادي چارو کارپو عبدالصبور له احمد شیبر سره په مرکه کې دا موضوع تشریح کوي.
نغد پیسې چې کله افغانستان ته د استوي نو دا موږ وینو چې د ډالر ورکوي او د افغانستان بانک دغه پیسې راخلي، په هغه باندې افغانۍ د مارکیټ نه راخلي. نو طبیعي خبره ده چې د افغانۍ قیامت د دې سره چیږي او د افغانستان اقتصاد د دې سره یو اندازه قوي کیږي او ښه کیږي. د نغدو پیسو لپاره که موږ چېرته نغد پیسې ملل متحد افغانستان ته ورنه کړو، د افغانستان بانک چې کومې ذخیرې په الرېډي دې وخت کې لرلې، په دغه اتو میاشت کې چې همدا 500 میلیون ډالر چې حکومت دولت په قسمه په قسمونو افغانستان حکومت ورکولې، نو هغه به هم خلاصه شي. افغانستان د پاره نغد پیسې ورنه کړی شي حتمي ده، او حتمي ده چې افغانستان اقتصاد دا بلډی چې کوم مخکنی حکومتونه جوړ کړی دا به راولېږي او دا به ټوټه ټوټه شي.
صبر صاحب، دا کومې پیسې چې تر اوسه پورې ملګرو ملتونو ورکړي دي او اعلان یې کړی دی، دا محدودې پیسې دي؟ مثلا د اګست له میاشتې را وروسته تر اوسه پورې 500 میلیونه ډالر نقد پیسې، آیا همدا کمې پیسې د افغانستان اقتصاد ساتلی شي؟
ډېر څه خو نه کېږي. هغه په انګلستان یو متل کې چې لیتل بهتر دین نثینګ، لږ څه مخې دي راخستنه چې هیڅ څه مونږ
که د اقتصادي چارو د کارپو په صفت باندې وړاندیز کوي، کوم درې څلور ګامونه باید واخیستل شي چې د افغانستان اقتصاد نسبتا له رالوېدو وژغورل شي؟
نړیوال اول باید افغانستان په رسمیت وپېژني. که چېرته د همدانن دي په افغانستان په رسمیت وپېژني، د افغانستان بانکونه ازادېږي، د افغانستان اقتصاد ازادېږي، د افغانستان راکړه ورکړه ازادېږي، او دغه پیسې چې کومې دي اوس بند شوي دي، کنګل شوي دي، دا په بېرته د افغانستان د اقتصاد دپاره په افغانستان د بانک په بنیاد کې کېښودل شي. څنګه داسې به بالکل افغانستان اقتصاد د ولیدو نه ولیکېږي. دویمه خبره په دې کې باندې داره چې اوس 80% مونږ بېکاري لرو. که دغه بېکاري وکولی شي موجوده حکومت څنګه څه راښکته کړي، ځکه چې پخوا حکومت دغه بېکاري ختمه کړې وه، تر ډېره اندازه په خلکو وظیفې ورکړې وې، ماشینونه ورکول. درېیم که د اقتصاد د افغانستان لپاره به ښه ده چې څونه زر کولی شي زمونږ په دغه معدنیاتو باندې کار وکړو. څلورم که چېرته مونږ دغه ښه وکولی شي، یو ښه مدیریت د خپل چې کوم منابع طبي منابع لرو په لاس کې لرو، چې هغه زمونږ اوبه دي، که هغه زمونږ معدنیات دي، که هغه زمونږ ګمرکونه دي، که هغه زمونږ حاصلات دي، که هغه زمونږ صادرات دي چې مونږ خارج ته ورکوو، که هغه وچمیر، که دغه مستحي اندازه باندې ښه مارکیټونه ته پیدا کړو، ښه مدیریت کړو، بیا هم افغانستان زمونږ به دغه نه بد شي، د اقتصاد لیدونه بد شي.
دغه نقاط چې تاسو اشاره ورته وکړله شای ډېر دقیق وي، لیکن فکر نه کوئ چې دا اوږدمهاله پروژې دي؟ لکه د ذخایرو استخراج، د منابعو نه استفاده، د فتن د اقتصاد د ژغورلو لارې چارې څه دي؟
ښه به دا وي چې ملل متحد د افغانستان دپاره پیسې ډېرې ورکړي. دا کومې پیسې چې زموږ پاتې دي، دا دا خلاص شي، چې د کنګل نه خلاص شي، او موږ په وران په راتلونکي کال دپاره په حاصلاتو باندې خپل ډېر کار وکړو، د خپل اوبه تنظیم کړو، څونه چې زموږ سر کولی شو چې خپل اوبه تنظیم کړو، خپل غنم خپله را پیدا کړو، که چېرته خپل خواړه موږ د خپل ملک نه را پیدا کړو، نو موږ هېڅکله د اقتصاد د بحران سره نه شو مقامت کېدلی.
په لندن کې میشت افغان اقتصادي شنونکی عبدالصبور و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
یو شمیر خلک د اختر په ورځو کې د امنیت لپاره اندېښمن دي. دوی په کابل او ځینو ولایتونو کې وروستیو چاودنو ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګولو کې ناتوانه بولي، خو طالبان وایي د روان کوچني اختر په ویار به امنیت د تیرو شلو کلونو سره توپیر ولري او خلک به په ډاډمن حالت کې خپل اختر ولمانځي.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وروستیو چاودنې یو شمیر خلک اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې په اختر کې هم ورته پېښې رامنځته نه شي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو طالبان د امنیت د ټینګښت په برخه کې پاتې راغلي بولي. د دې ښار اوسیدونکو فاطمه او احمد ازادي رډیو ته وویل
در ماه رمضان انفجارات
موږ د روژې په میاشت کې پرله پسې چاودنې ولیدلې چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. د غبیر او ډار د دې لامل شوي چې خلک خپل اختر سم ونشین منځلی کنند.
خلک اندېښمن دي. وروسته یو چاودنو خلک ویرولی دي او را روان اختر کې خلک نشي کولی په ډاډه زړه خپلې خوښۍ ونمانځي. زه فکر کوم طالبان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي.
هغه شمیرې چې د ازادي راډیو له بېلابېلو راپورونو ترلاسه شوې ښیي چې د روژې میاشتې له پیله تر څلرویشتمه پورې په چاودنو، مخامخ جګړو او بمباریو کې 115 ملکیان وژل شوي او 218 نور ټپیان دي. په دې کې ماشومان او مېرمنې هم شاملې دي. د ځینو دې پیښو مسؤلیت د افغانستان لپاره د داعش خراسان څانګې منلی دی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي را روان اختر به د تیرو 16 کلونو په پرتله د امنیت له نظره ډاډمن اختر وي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل،
خپل ولس ته پوره ډاډ او اطمینان ورکوو چې د تاسې امنیتي ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته یو ښه ډاډمن امنیت راولي. تاسو مطمئنه اوسئ دغه اختر به تیرو 16 کلونو د اخترونو په څیر نه وي، دا به ډیر ډاډمن او له امنیت ډک او یو خپلواک اختر وي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په زلونو ویلي داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی، خو وروستیو بریدونو په دننه او بهر کې ګڼې اندېښنې راپورته کړي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې کله ناکله د اختر په ورځو کې هم د ناامنیو خبرونه اورېدل شوي دي.
د اختر په ورځو کې د امنیتي اندېښنو په اړه راپور مو اورېده. د روژې په میاشت کې صحي خواړه د ډیری مسلمانانو لپاره یو ستونزمن کار کیدی شي، ځکه د روژې په میاشت کې له سهاره تر ماښامه روژه نیسي. په روژه کې چې د اسلامي کالیز تر ټولو سپېڅلې میاشت ده، مسلمانان د ورځې په رڼا کې له خوړو او څښاک څخه ډډه کوي چې دا په ژوند کې یو نظم رامنځته کوي او د دې نظم هدف روح ته ګټه رسول دي. په اندونیزیا کې یوې میرمنې داسې یو رستوران جوړ کړی چې غواړي مسلمانان صحي خوړو ته وهڅوي ترڅو پروژه کې هم خپل روغتیا وساتلی شي. ملالی بشیر د دې راپور جزئیات اوروي.
خلک هڅه کوي چې په ځانګړې توګه د روژه مات خواړه خوندور او تر روژې مخکې له خوړو څخه بیل پاخه کړي، خو ډیری وختونه دا خوندور خواړه په غوړو کې سرسوي، مساله لرونکي او داسې خواړه وي چې کاربوهایډریټ او بوره پکې زیاته وي. روغتیا پوهان وایي چې د روژې په میاشت کې د وزن زیاتېدل د مسلمانانو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د کورونا وبا په خاطر اوږدمهاله محدودیت هم د خلکو د خوړو پر عادت اغیز کړی او ډیری وختونه پاخه خواړه راغواړي او تر اړتیا زیات خوراک کوي. تینی داود په اندونیزیا کې د یو رستورانت مشره ده. دا وایي د روژې په میاشت کې غواړي مسلمانان صحي خوړو ته وهڅوي.
صحي لفظ د انسان د اړتیاو له مخې تعریفېدای شي. د بلګې په توګه زما په څیر د ځینو خلکو اړتیا د وزن کمول دي، لکه څنګه چې د وبا له امله د ډیرو خلکو وزن زیات شو، د دوی لپاره د صحي تعریف یو مثالی بدن ترلاسه کول دي. او د شکرې د ناروغانو لپاره د دوی په وینا صحي خواړه د لږو خوږو خواړه دي.
تینی د 2000 کال راهیسې پر خپل انسټاګرام پاڼه د پخلی زده کولو پوسټونه کول پیل کړل او هر اونۍ 2 یا 3 وړیا ترکیبونه شریکوي. دا خلک هڅوي چې په کور کې ډیر پخلی وکړي او صحي خواړه وخوري. سږ کال د روژې په میاشت کې د تینی رستورانت ته د ورتلونکو شمیر 2 چنده سوی، ځکه چې د شاوخوا هر ورځ د روژه مات د خوړو په فهرست کې د پخلي د ترکیبونو شریکول پیل کړي. د تینی ترکیبونه په عمده توګه په کور کې د پخولو لپاره اسانه دي. دا خلک هڅوي چې تازه شیان پاخه کړي او د پخلی غوره طریقې وکاروي او د خوړو د تغذیه ارزښت په پام کې ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي. د خبرونه قدر جلالوف چمتو کوي، خو له هغه مخکې نړیوالو مسایلو ته ورځو. د نړۍ د نږدې 40 هیوادونو دفاع وزیرانو او د دفاعي چارو مشرانو پرون پریکړه وکړه چې اوکراین ته به نورې وسلې ورکوي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې د اوکراین ګاونډي مالدووا په خپله خاوره کې دننه د بمي چاودنو قضیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي. جزئیات احمد شیبر اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو څلوېښت هېوادو دفاع وزیرانو یا د پوځي چارو چارواکو پریکړه وکړه چې له اوکراین سره نوره پوځي